مراد باشین. مراد صاحب خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو دایو ستخ خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. زلمه خلیلزاد نن په متحده عربی امارات کې له طالب مشرانو سره غونډه کوي او د افغانستان حکومت ویل طالبانو سره به رسمي د سولې رسمي خبرې یوازې د حکومت مرکچی بلاوي کوي. روانه خبرونه کې په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو او د غراس په نړیواله سطحه د رامنځته شو حالاتو په اړه ریپورټونه او مطالبه اوریدلی شئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد او طالب مشران نن په متحده عربي اماراتو کې مستقیمه خبرې کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ورسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې او سعودي عربستان د امریکا د سنا جرګې وروستۍ پریکړې لیکونه غندلي چې پکې د یمن په جګړې کې له سعودي نه د ملاتړ ختمولو او د خبریال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د خبرونو تفصیل له تمې سره سم، نن د افغان سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد له طالبانو سره خبرې کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې دا خبرې چې نن دوشنبه کېږي پاکستان تنظیم کړي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګاش پناه وخته په یوې اعلامیه کې ویل چې د دوی د سیاسي دفتر غړي له امریکایي پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. د همدارز ویلي چې په دې خبرو کې به د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون ولري. د ارګ مرسیال وان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د سولې په چارو کې د هیوادونو له هڅو هرکلی کوي، خو له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې به یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د دې کمیسیون په ویبپاڼه بېګانه وخته دا نتایج اعلان شول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د پایلو په اړه اعتراض لرونکي اشخاص تر دوه ورځو پورې حق لري چې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره خپلې عریضې ثبت کړي. پر دې اساس له کابل، ننګرهار، پکتیا او بغلان پرته د ټولو ولایتونو ابتدایي نتایج اعلان شوي چې د ځینو پخوانیو وکیلانو تر څنګ ګڼې نوې څېرې هم پارلمان ته وتلې دي. افغان حکومت وی دی موترز افغان رئیس زازی حقوقی دوسیه به پټول جدیت وڅیړي. رئیس زازی 13 شنبه په هرات کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر مهال په لوړ غږ له هغه د خبرو وخت وغوښت. د ولسمشر مرستیال وان شاه حسین مرتضوی بیګاش په پدیړه ازادي راډیو ته ویل
رئیس زازی همراه مادرش با هماهنگی ریاست دفتر ریاست جمهوری از هرات به کابل انتقال شده، لوی چرنواله و همچنین سلام محکمه مسئولیت گرفتن که دوسیه را که دوسیه حقوقی هست در ولایت پکتیا او را با جدیت اقدام پیگیری کنه.
په ټولنیزو رسنیو کې له دې چې ګواکې له رئیس ځاځي سره د ولسمشر امنیتي کسانو بد چلند کړی او هغه وهلی دی تبصرې وشوې، خو ولسمشرې ماڼۍ بیا دا تبصرې رد کړي دي. رئیس ځاځي ادعا کړې چې مشر ورور یې په پکتیا کې د دوی جایدادونه غصب کړي او په همدې خاطر یې له ولسمشره د خاصې توجه غوښتنه درلوده. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې ورسی پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو کې د دې هیواد د ولیعهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې پر ورځ په یو بیان کې ویل ریاض پر بې اساسو ادعاو جوړ، د امریکا د سنا د جرګې پریکړه لیک غندي او په خپلو داخلي چارو کې هر ډول لاسوهنه ردوي. د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د 13 شنبه پر ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د امریکا د پوځي ملاتړ د بندولو غوښتنه وشوه. د امریکا د سنا جرګې په یو جلا پریکړه لیک کې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د قتل مسؤول بللی دی، خو د سعودي عربستان ولی عهد د خاشقجي په وژنه کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړی دي. جمال خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي په قونسلګرۍ کې ووژل شو. د فرانسې د ستراسبورګ خاریان د هغو کسانو د یادښت مراسم ترسره کړل چې تېرونۍ د یو وسلوال برید په ډزو کې وژل شول. د ستراسبورګ خار د کرسمس د بازار په میدان کې په دې مراسمو کې څه باندې زر تنه راټول شوي وو. دا همهغه سیمه ده چې د تېرې سې شنبې په ماښام یو کس په عامو خلکو ډزې وکړې. د تازه جزئیاتو له مخې پرون د ستراسبورګ د پیښې یو بل طبي همسا ورکړه چې ټول ټال د وژل شوو شمېر 50 ته ورسېد. د ستراسبورګ خاروال په دې خار کې جوړ شو مراسمو ته ویل د کرسمس په بازار کې د خلکو دا حضور د دې ښکارندوی کوي چې دوی د هغو خلکو پر وړاندې چې د فرانسې په ارزښتونو برید کوي یو موټی دي. اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ویلي دي چې د ستراسبورګ خار برید د دوی یو کس کړی دی. او حماس فلسطینی ډلې د خپل تاسیس یو دیرشمه کلیزه ولمانځله. د حماس مشر اسماعیل هنیه پرون د لسګونو زره کسانو په حضور کې د فلسطینیانو له مقاومت ستاینه وکړه. په پرونیو مراسمو کې د حماس پوځي څانګې غړي په پوځي یونیفورمونو او ماشینګونو سنبال ولاړو. حماس ډله په غزه کې فعاله ده، خو په ختیځه څنډه کې بیا د دې ډلې سیال ګوند فتح هم د فلسطیني ادارې مشري چلوي. فلسطیني جنګیالي چې حماس یوه لویه برخه جوړوي، له 2008 کال راهیسې درې وارې له اسرائیلو سره خونړۍ جګړې کړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تمه کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمه خلیلزاد نن په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو له یو شمېر مشرانو سره خبرې وکړي. افغان حکومت وایي د طالبانو سره به رسمي خبرې د افغانستان د حکومت مرکچی پلاوی مخته وړي.
تمام کوششهایی که ایالات متحده آمریکا انجام میده او در هماهنگی با حکومت افغانستان هست. مذاکره را با طالبان در رابطه با صلح هیئت مذاکره کننده افغانستان انجام خواهد داد.
د افغانستان په شمال کې افغان پوځ وایي په جوزجان، سرپل او فاریاب کې پراخ ژمنی عملیات پیل کړي دي.
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنه.
په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعاتو هم لولو او دا هم اوري چې د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤول وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه ښکاره کوي. ترکیه له دې خوشینی ښودلې چې امریکا متحده ایالات دغه هیواد ته د فتح الله ګولین د مستردولو لپاره اقدام نه کوي. د نورو راپورونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه نس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشویو عزیزانو د لټون ونیزه خبرونه اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار لونه د ماخم تر وو بچو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. د افغانستان جمهوری ریاست وایي له طالبانو سره به د سولې رسمي خبرې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. ارګ دا دریز داسې وخت اعلان کړی چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت د طالبانو او امریکا خبرې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد دوه وار په خطر کې تر اوسه له طالبانو سره لیدلي او طالبانو ته یې اعلان کړی چې دا وار د دوشنبه په ورځ په اماراتو کې له امریکایي پلاوي سره مستقیمي خبرې لري. سفیولاستان اگزیپو دیده نور جوزیات رو اندی که بی
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د خپل 13 ورځنی سفر په وروستیو کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له اعلان سره سم د دسمبر له 2 مې د افغان سولې له تقریبا ټولو خلکو خواو سره خبرې کړې، خو یوازې د لانجې غټ لورې طالبان پاتې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر جمعه ویلی وو د دسمبر په 12مه همدا دوشنبه د پاکستان په وساطت له امریکا سره د طالبانو خبرې کیږي. پاکستان همدا 12م تاریخ له طالبان سره د امریکا خبرې برابروي. د افغانستان جمهوری ریاست سره لدی چې د افغان سولې لپاره د زلمی خلیلزاد او بیلابیلو هیوادونو هڅې ستایي، خو ټینګار یې دا دی چې له طالبانو سره د سولې رسمي خبرې یوازې افغان مرکچی پلاوی مخته وړي. د ارګ مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی:
جناب خلیلزاد در سفرهای منطقه خود همیشه گزارش
خغلی خلیلزاد تل د خپل سیمه ایزو سفرونو رپورت له ولسمشر سره شریکوي. خپل لیدلوري د سولې په رابطه شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ټولې هڅې د افغان حکومت سره په همغږي کې دي او د سولې له پروسې په ملاتړ دي. د سولې پر اړه له طالبانو سره خبرې به د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی کوي او هغه پلاوی چمتو هم ده. د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ ټول هیوادونه چې هڅه کوي موږ له هڅو هر کله کوو.
از طرف کشورهای مختلف منطقه کې در حمایت پروسه شونه ما از تلاش استقبال میکنیم.
افغان حکومت طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړي خو دی ډلې تر اوسه له دوی سره د رسمي خبرو لپاره زړه نه ده کړی او ټینګار کړی چې یوازې له امریکا سره خبرې کوي. افغانستان او امریکا څو وار په پاکستان غږ هم کړی چې د خبرو میز ته د طالبانو پر اوستلو کې رښتینی همکاري وکړي. خو د افغان سولې د هڅو فعال او سیاسي کارپوه نجیب ننګیال وایي د پاکستان په هڅو ډېره اتکا نه ده پکار. د ازادي راډیو ته وویل ښه ده چې امریکا له طالبانو سره د خپلو مستقیمو خبرو هڅې جاري وساتي.
په عمل کې باید ډېره مشکله اوسي چې پاکستان د غرض ریوای ډلیور کړی شي. ښه به دا چې د افغانستان د سولې پروسه کې پاکستان باندې ډېره اتکا ونه شي، بلکې د طالبانو د قطر دفتر سره، د طالبانو د سیاسي رهبرۍ سره او همدغسې د امریکا هغه مستقیم تعامل چې کړی د مستقیمو مذاکراتو د پیلولو دپاره چې امریکا کومې هڅې شروع کړي د افغانستان د حکومت سره باید طالبان خبرې وکړي. هماغه چینل یو بریالی چینل ده.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي د دوشنبې په ورځ به په متحده عربي اماراتو کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي د امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي. د ویلي چې په دې غونډه کې به د سعودي عربستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو استازي هم ګډون وکړي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله لري چې وکولی شي د حمل تر میاشتې چې تمه ده د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې ټاکل شوی نن په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازی په خپلو کې مخامخ خبرې تر سره کړې. د دې خبرو په اړه د پاکستان صدر اعظم څو ورځې مخکې ویلي چې دوی دا کتنه تنظیم کړې ده. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلوردو مقامات وی د غوڅ ملاتړ ځواکونو په همکاري دغلته د ایثار لس عملیاتو شمنۍ لړۍ پیل کړې ده. د عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې ترسره کیږي. په دې اړه له مزار شریف زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب زای رپورټ لري.
په شمازون کې د 209 شاهین قلوردو چارواکي په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د دولت ضد وسلوالو د لمنځوړلو او محو لپاره د سارلس شمنی عملیاتو له پیل څخه خبر ورکوي. د شاهین قلوردو مشر جنرال محمد ولی احمدزی وایي چې د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم په دې عملیاتو کې ونډه لري او د سارلس عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د ګډو ځواکونو لخوا پیل شوي دي. هغه وویل چې د سارلس عملیاتو څخه د ترسره کېدو اساسي موخه د جوزجان، فاریاب د لوی لارې خلاصون او په سرپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو محو کول دي. ښاغلی احمد سي د سارلس عملیاتو په اړه داسې وویل:
عملیات سارده در ولایت جوزجان،
د سارلس عملیات په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې پیل شوي دي او آر اس ځواکونه، یعنی د غوڅ ملاتړ ځواکونه هم له موږ څخه ملاتړ کوي چې ډېر په شدت سره د عملیات پر مخ ځي. له دې عملیاتو څخه مو هدف دا دی تر څو د میمنې جوزجان لویه لار خلاص شي او په سرپل کې موجوده مخالفین له منځه ولاړ شي. د 209 شاهین قلوردو د مشر په خبره چې په دې عملیاتو کې د کومنډوز واکونه او د ملي اردو د ضربتي قطعاتو په ګډون د جوزجان، سرپل او فاریاب د ملي پولیسو او ملي اردو واکونه هم برخه لري. د جنرال محمد ولی احمدزی په خبره چې خلکو ته د مخالفینو د مزاحمت د مخنیوي په هدف دوی پر ایثار لس عملیاتو په ډیر اساسي او سیستماتیک توګه دوی میاشتې کار کړی تر څو د عملیاتو په ترڅ کې ملکی وګړو ته تلفات وانه وړي. د شاهین قلوردو مشر وایي چې وسلوال طالبان د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ هڅه کوي چې په شمال ځون کې د پراختیا او عامل منفع پروژو د تطبیق مخه ډاب کړي. جنرال محمد ولی احمدزی په دې اړه زیاته کړه:
زموږ مخالفین د بعضي ممالکو حمایه لري چې د هغو په توسط غواړي د افغانستان شمال ناامن کې او په زمن کې هغه امن منفی پروژې چې دلته تطبیق کیږي غواړي هغو ته زیان ورسوي، چې موږ به دوی ته هیڅ وخت دا اجازه ورنه کړو.
د شاهین قلوردو چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال مخالفین د افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او له همدې امله د عملیاتو په ترڅ کې د استوګنې له کورونو او د عامو وګړو څخه د سفر په توګه کار اخلي. مجیب الرحمن حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل ښار د ککړې هوا د ککړتیا د کموالي او مخنیوي لپاره د ځانګړو ژمنیو پلانونو تطبیقول پیل کړي دي. د دې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پلانونه د اړوندو دولتي ادارو په مرسته عملي کیږي او هڅه کیږي چې په ژمي کې هوا نورې ککړتیا مخه ونیول شي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د طبي منابعو او چاپیریال ساتنې کمیشن په دې برخه کې د اړوندو ادارو په کارونو انتقاد کوي او وایي چې د کابل هوا د وضعیت په کنټرول کې ناغېړي کوي. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
وروسته له هغې چې د کابل د ککړې هوا په اړه راپورونه خپاره شول، اوس د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې له څو ورځو راهیسې په لویو ښارونو په ځانګړې توګه د کابل د ککړې هوا د مخنیوي لپاره د ژمني پلانونو د پلي کېدو کارونه پیل کړي دي. د دغې ادارې د چاپیریال ساتنې د تفتیش او نظارت رئیس نیک محمد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو پلانونو په پلي کېدو سره هڅه کیږي چې د کابل ښار په هوا کې ښه والی راسي. هغه وایي دغه پلان یولس هدفونه لري چې هر هدف یې څلور یا پنځه فعالیتونه دي چې په هغه کې اطلاع رسول، د اوبلن ګاز برېښنا په برخه کې، لاسناف څار د هغه ترانسپورټي وسایلو چې هوا ککړه وي په اړه، او یو شمېر نور فعالیتونه چې د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي جدي څار په پام کې نیول شوی. ښاغلی نیک محمد له خلکو وغوښتل چې د پلانونو په پلي کېدو کې د چاپیریال ساتنې له ملي ادارې سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ایریا ویژول په نامه د یو امریکایي بنسټ د تازه څېړنې په اساس کابل د هوا د ککړتیا له امله د نړۍ په کچه ککړ ښار بدل شوی. په دغه څېړنه کې ښکاري چې له کابل وروسته په ترتیب سره د پاکستان لاهور، د منګولیا باتوی، د بنګلادیش ډاکا، د هند کلکته او نوی ډیلی په نړۍ کې د ککړې هوا له امله ناولي ښارونه بدل شوي. د دغه څېړنې په اساس د کابل ښار د ککړتیا عوامل د نفوس زیاتوالی او په یو شمېر فابریکو کې د خرابو موادو موجودیت په ګوته شوی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د طبیعي منابعو او چاپیریال ساتنې ادارې کمیسون د کابل ښار د ککړې هوا پله د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کارکوونکو په غاړه اچوي. د دغه کمیسون رئیس صفي الله مسلم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي په واقعیت کې هغه کارونه چې د چاپیریال ساتنې ادارې پورې مربوط کیږي دوی نه دي توانېدلي چې ګټور کارونه وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره او د کابل ښاروالۍ د چاپیریال ساتنې ستر مسؤلیت لري او په دې برخه کې کارونه ان نه دي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مرستیال عبدالولي مدقیق د دغې ادارې د ژمنیو پلانونو پلي کېدل مهم بولي او ټینګار کوي دغه پلانونه هغه وخت زیاته ګټه لري چې له اړوندو ادارو او خلکو سره په همغږي په هر اړخیزه توګه پلی سي.
د ازادي راډیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio
افغان ولسمشر وایي چې ولسوالۍ د ولسونو او دولت ترمنځ د تماس لومړۍ نقطه ده او په وینا یې چې که ولسوالۍ کمزوري وي د نظام د کمزورۍ په معنا ده. محمد اشرف غنی چې د یکشنبې په ورځ د ولسوالانو دوهم ملي کانفرنس په پایغونډه کې وینا کوله ویل چې ولسوالۍ د ثبات او هوسا ژوند لومړی خط دی او په راتلونکي کې به د سولې لومړۍ کرښه شي. ښاغلي غنی زیاته کړه چې په ټوله کې ماته په حکومتوالۍ کې د ولسوالیو رول ځانګړی اهمیت لري او په ولسوالیو کې د قاضیانو او سر څارنوالانو په شتون او فعالیت ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې تل داسې انتقادونه موجود دي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د څارنوالانو او قاضیانو د نشتون له امله د سیمې خلک خپلې حقوقي او جزایي ستونزې د وسلوالو طالبانو په محکمو کې حل کوي. دا چې په څومره شمېر ولسوالیو کې دغه ستونزه موجوده ده، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د سترې محکمې لوی څارنوالۍ نظر واخلو، خو په دې اړه بریالي نه شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. له سالم احمد صالح څخه به اوس ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړې دي.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپل یو تازه غن کې د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزې غونډې پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د درې وړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د شنبه پر ورځ په کابل کې سره جرګه سول چې د افغانستان د اولس کلنې جګړې د ختمولو پر لارو چارو بحث وکړي. د ډیلی میل په لیکنه د پاکستان او افغانستان ترمنځ لنجمنو اړیکو پر دغو بحثونو سیوری غوړولی و، خو بیا هم درې وړه هیوادونو تایید کړی چې په سوله ییز ډول د افغانستان د جګړې پای ته رسېدل به د ټولې سیمې لپاره په اقتصادي او تجارتي لحاظ ګټور تمام سي. د ډیلی میل په لیکنې کې راغلی چې پاکستان او افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر یوه او بل د طالبانو او نورو افراطي ډلو په وړاندې په مبارزه کې د پاتې راتلو تورونه لګولي دي. چین د دې لپاره چې د جګړې ښکېل لوري د مذاکرو میز ته کښېنوي، په خپل کوربتوب د طالبانو مشران یوې غونډې ته وربللي وو، ځکه د دې جګړې ختمېدل د یو کمربند یوې لارې پروژې ته خورا اهمیت لري چې په ټول آسیا کې د تجارتي اړیکو د پراختیا سبب کیږي. د ډیلی میل په لیکنه کې د چین هغو پروژو ته اشاره شوې چې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت یې په پاکستان کې پیل کړي او دواړه هیوادونه په اقتصادي لحاظ په خپلو کې نږدې اړیکې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي افغانستان هم هڅه کوي د چین په نوښت په پیل سوو پروژو کې ونډه واخلي. له سنگاپور څخه خبرېدونکې ورځپاڼې سټریټس ټایمز پرون یکشنبه د افغانستان د نجونو د فوټبال ټیم د ځینو غړو د وروستیو ادعاو په اړه لیکنه خپره کړې چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون مقامات یې په جنسي ځورونې کې ښکېل بللی دي. د لیکنې په پیل کې د فوټبال ټیم د پخواني مدیر خالدی پوپل یادونه کړې چې اوه کاله مخکې مجبور سوی خپل کورنۍ او هیواد پرېږدي او په ډنمارک کې ژوند غوره کړي. د ورځپاڼې په حواله کې څه هم خالده پوپل پر زنګانه ټپي سوی، خو بیا هم توانېدلې د نجونو د فوټبال ټیم ته د اردن، جاپان او متحده عرب اماراتو په ګډون په ګڼو هیوادونو کې روزنیز کمپونه جوړ کړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې لیکلي په دغو کمپونو کې له افغانستانه دننه او بهر فوټبالران ورتلې، خو څرنګه چې سیستم نه و توانېدلې د دغو لوبغاړو خوندیتوب یقیني کړي، خالده پوپل مجبوره سوه خپل ژغ اوچت کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ تېره اونۍ د جنسي ځورونې د ادعاو له کبله د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او د دغه فدراسیون د څلورو نورو مسؤلانو دندې وځنډولې. خالدی پوپل له امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز سره په ټلیفوني مرکه کې دا کړې چې د فوټبال فدراسیون رئیس او نورو روزونکو د فوټبال ښځینه لوبغاړي په جنسي لحاظ ځورولې او پر هغوی د جنسي تیری هڅه کړې ده. د سنگاپور د دې ورځپاڼې په باور که څه هم د لوی څارنوالۍ تحقیقات روان دي، خو د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا تیره اونۍ ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره له هغو فعالیتونو چې د فوټبال اړوند دي منع کړ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی مسؤل وایي هغه اسناد او شواهد د افغانستان لوی څارنوالۍ ته سپارلي دي چې د فوټبالرانو نجونو جنسي ځورونه څرګندوي. خالدی پوپل ازادي راډیو ته وویل چې دا د ویډیوګانو په شمول هغه اسناد دي چې نوموړي په واک کې لرلي او د یکشنبې په ورځ لوی څارنوالۍ ته وسپارل. د افغانستان لوی څارنوالۍ هم وایي په دې اړه ځینې اسناد او شواهد ورته رسیدلي دي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ لري.
د افغانستان د نجونو فوټبال لوبډلې پخوانی مسؤل خالدی پوپل هغه ویډیوګانې لوی څارنوالۍ ته سپارلي چې د هغې په وینا د نجونو فوټبال لوبغاړو جنسي ځورول پکې له ورایه ښکاري. میرمن پوپل چې د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د ویډیوګانې د ځینو روزونکو او د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کریم د جنسي ځورولو دي چې په اردن او کابل کې ثبت شوي دي.
افغانستان مکتوب رسمي برمه رسید به خاطر اسناد
و ښاغلی پوپل وایي موږ ته د افغانستان له لوی څارنوالۍ څخه رسمي مکتوب را ورسېد او هغه اسناد او شواهد چې مو په لاس کې لرل نن مو لوی څارنوالۍ ته وسپارل. وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر غني د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړ پوړو چارواکو دندې ځنډولې دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا هم د خپلو څېړنو له پیلولو وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون رئیس کرام الدین کریم لږ تر لږه تر دریو میاشتو د فوټبال په برخه کې له فعالیته محروم کړ. د جنسي ځورولو په اړه بیا دا ادعا د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د اوسنیو غړو او خپله د فدراسیون لخوا رد شوې دي. خو د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل حقیقت موندونکي پلاوی تر اوسه د فوټبال فدراسیون د غړو په شمول له 15 کسانو څېړنې کړي او دا بهیر لا دوام لري. د ښاغلي رسولي په وینا لوی څارنوالۍ دغو کسانو لخوا چې دا ادعا یې کړې د معلوماتو او اسنادو غوښتنه کړې ده.
یک خانومی که ادعا کرده بود و با همون روزنامه به این دلیل هم صحبتای را داشت،
دیوی هغه مرمنه چې ادعا یې کړې و او لیوی نړیوالې ورځپاڼه سره په دیاړه خبرې کړې وې، زمونږ پلاوی هم لاغې سره اړیکې نیولې او د مدارکو غوښتنې یې ترې کړې. په دې برخه کې چې بل کوم قدم اخیستل شوی هغه له فیفا څخه د معلوماتو اسنادو او شواهدو غوښتنه ده چې په رسمي ډول ترې غوښتنه شوې ده. ښاغلی رسولي له ټولو افغانانو په تېره هم د ښځو د حقونو له ملاتړو بنسټونو څخه غواړي چې د فوټبال په فدراسیون کې د نجونو او میرمنو د ځورونې په اړه اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه وایي خواشینی ده چې امریکا تر اوسه پورې د هیواد ته د ترکیې د حکومت د سیاسي مخالف فت الله ګولین په سپارلو کې جدي اقدامات نه دي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون خبري اعلانو ته ویل ولسمشر اردوغان دونې مخکې له خپل امریکایي سیال سره ترکیې ته د فت الله ګولین په مستردولو غږېدلی خو واشنگټن پت مختزي. سفیر لاستانګزی په ریپورت لري.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو له امریکا نه د فتح الله ګولن د نه استرداد په برخه کې د خپل هیواد د زغم د پای ته رسیدو خبره کړې. ګولن یو پیژندل شوی ترکی څیره ده چې له کلونو په امریکا کې اوسي او د رجب طیب اردوغان د حکومت له مخالفینو ده. ترکیه ادعا لري چې فتح الله ګولن د 2014 کال د ناکامې کودتا تر شا و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون ویل امریکا یې غوښتي چې د فتح الله ګولن په شمول څه باندې 80 کسان بیرته دوی ته ور وسپاري، خو امریکا په دې برخه کې د خبره کوم کار نه دی کړی. دا سړی او نور کسان چې د ګولن سازمان پورې تړلی دي په هغو 4 نومونو کې دي چې موږ له امریکا غوښتي را مسترد دي کړي او ترکیې ته دي وسپاري. ګولن چې د امریکا په پنسلوانیا ایالت کې اوسي د ترکیې د 2014 کال د جولای په ناکامې کودتا کې لاس لرل ردوي. د کودتا په دې هڅه کې شاوخوا 300 کسان وژل شوي او څه باندې 2000 نور هم ټپیانو چې په پایله کې د اردوغان د حکومت په امر لسګونه زره کسان بند ته ولوېدل او کودتا له ناکامۍ سره مخ شوه. اردوغان د فتح الله ګولن د پلویانو د ځپلو لپاره پراخ عملیات وکړل چې په نتیجه کې له پوځیانو رانیولې تر قاضیانو د پوهنتونونو تر استادانو او معلمانو زرګونه کسان بند ته ولوېدل. له دې ټولو سره سره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون قطر ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل چې د ګولن سازمان ناقانونه فعالیتونه کوي. په دې وروستیو کې مې د امریکا د فدرال پولیسو اف بی آی لخوا په څو ایالتونو کې معتبره څېړنې ولیدلې او هغوی په دغه سازمان کې موجوده تیارو ته متوجه شوي. له دې ډلې چې دوی څنګه د امریکا له قوانینو سرغړونه کړي، مثلا له مالیو تښتېدلي، په ویزو کې درغلي کړي او نور ناقانونه کړنې، او دا چې دغه سازمان غړي څنګه ناقانونه کارونو کې وړتیا لري. د رجب طیب اردوغان حکومت نه یوازې د فتح الله ګولن د پلویانو مخالفت له ځان سره لري، بلکې په درنه ترکیه کې هم د حاکم ګوند عدالت او ترقی په وړاندې څو مهم او ګڼپلوي ګوندونه فعالیت کوي. د 2013 کال په لومړیو کې ترکانو په عمومي انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې د رجب طیب اردوغان د ګوند په مخالفت کې نورو ګوندونو ته ورکړې.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له عصمت سروان څخه یو علمي مطلب اورو.
یوه نوې څېړنه ښیي چې ژوند یوازې د مځکې پر مخ نه بلکې تر مځکې لاندې هم شته. دا څېړنه چې په 10 کلونو کې شوې ښیي چې د نړۍ تر ټولو ستر ایکوسیستم زموږ تر پښو لاندې دی. څیړونکي وایي چې زموږ تر پښو 2 کیلومتره لاندې په مځکه کې ګازونه او بیلابیل مواد شته چې د مځکې ځانګړی اتموسفیر یې جوړ کړی او د دې سبب شوی چې هلته عجیبه او ناپیژندل شوي مخلوقات واوسي. دا څیړنه یو شمیر څیړونکو په ګډه کړې او پر هغې 10 کاله وخت لګولی دی. دوی د نړۍ له سلګونو مختلفو سیمو څخه معلومات راټول کړي دي. ځینې معلومات یې له هغو کانونو څخه چې په مځکې کې 5 کیلومتره ژور کیندل شوي ترلاسه کړي دي. ځینې نورې بیا د سمندر له تله 2.5 کیلومتره لاندې ځایونو څخه اخیستي دي. دا ژوي کولی شي چې تر مځکې 2 کیلومتره لاندې ژوند وکړي، هلته موجود فشار او تودوخه وزغمي او حتی په میلیونونو کاله ژوندي پاتې شي. دوی د دغو ژوو په منځ کې د ځینو باکتریاوو یادونه کوي.
دا هم د ځینو مهمو خبرونو لنډیز. له تامې سره سم بنن د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په متحده عربي اماراتو کې له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قندهار، هلمند، هرات او کندوز ولایتونو د ولسی جرګې د انتخاباتو ابتدایي پایلې اعلان کړې. د کمیسیون په پاڼه بیگانه وخت د نتایج اعلان شول. افغان حکومت وایي د یو مترس افغان رئیس ځاځي حقوقي دوسیه به په ټول جدیت وڅېړي. رئیس ځاځي دا کړې چې مشروري په پکتیا کې د دوی جایدادونو غصب کړي. نوموړي هڅه کړې و چې د هرات د لاجوردو د لارې په غونډه کې ولسمشر ته ځان ورسوي. سعودي عربستان د امریکا د کانګرس د سنا جرګې وروستي پریکړه لیکونه رد کړل چې پکې د یمن په جګړه کې له سعودي څخه د ملاتړ د ختمولو او د خبریال جمال خاشقجي په وژلو د دې هیواد د ولی عهد د تورنولو غوښتنه شوې ده. او د فرانسې د ستراسبورګ خاریانو پرون د هغو کسانو د یاد مراسم ترسره کړل چې تیرونې د وسلوال بریدګر په ډزو کې وشل شوي. وړاندې په خبرونه کې 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرامونه خبريږي، خو تر هغه مخکې د یو مهمه موضوع په اړه رپورت شاخلو. په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره آنلاین ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې پر ورځ په کابل کې د دې ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه ډیټابیس به د عدلي وزارت او نورو اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي چې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه په اړه دقیق معلومات ترلاسه او پر وخت اجرات وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې شبکه د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي او په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي. نور حال د واصل وصال پر رپورت کې ورو.
په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پیښو او قربانیانو ته د رسیدنې په هدف د افغانستان د عدلي وزارت او یو شمیر نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته د لومړي ځل لپاره ځانګړی ډیټابیس پرانستل شو. د عدلي وزیر عبدالبصیر انور د یکشنبې په ورځ په کابل کې د دغه ډیټابیس د پرانستې مراسمو ته ویل چې دغه وزارت په 13 کلونو کې په افغانستان کې د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو پر وړاندې د اغیزمنې مبارزې لپاره ګڼ نور پروګرامونه هم پلي کړي دي.
سال اخیر دستاوردهای بزرگی داشته ما تانستیم
دی وی په 13 کلونو کې مولوی لاستراورن لرلې دي. موږ توانیدلیو چې د یادو پدیدو سره د جدي مبارزې لپاره یو لړ تقنی اسناد جوړ او ګټور پروګرامونه پلي کړو. زموږ د کارونو یو مهمه برخه چې نن پرانسته کیږي هغه د انساني او مهاجرینو د قاچاق سره د مبارزې آنلاین ډیټابیس دی.
آنلاین مبارزه به قاچاق انسان و قاچاق مهاجران است.
خغلی انور انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه د اندېښنې وړ بولي، خو په دې برخه کې د اړوندو بنسټونو په مرسته د جدي مبارزې ډاډ ورکوي. د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو آنلاین ډیټابیس چې د امریکا د متحده ایالاتونو نړیوالې پراختیايي ادارې یا یوسایټ او د مهاجرت نړیوال سازمان IOM په مالی او تخنیکی همکارۍ جوړ شوی چې پکې به د انساني قاچاق او مهاجرتونو د پیښو د قربانیانو او قاچاقبرانو په اړه معلومات ثبتېږي او د یادو پیښو د سړلو په تړاو به عدلي او قضایي ارګانونو ته لازم معلومات ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوال سازمان د مسولینو په خبره د دغه ډیټابیس په مرسته به د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو په اړه دقیق شمیرې هم اړوند ارګانونو ته په لاس ورشي. د دوی په خبره انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه هغه دوه لوی ستونزې دي چې په اړه یې د لازمو معلوماتو د نشتوالي له امله مبارزه ټکنۍ پر مخ روانه ده. که څه هم په افغانستان کې د غیر قانوني مهاجرتونو او انساني قاچاق په اړه دقیق شمیرې نه دي معلومې، خو په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان د پروګرامونو مدیر مینا پوډل آزادی رادیو ته ویل چې د تیرو کلونو په پرتله په دې وروستیو کې په افغانستان کې انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې د شبکې رئیس شبیر صافی د دغه ډیټابیس پرانستل یو مثبت ګام ګڼي، خو په دې برخه کې پر لا زیات کار ټینګار کوي.
دا سیستم ډیر ضروری و. مونږ ته کوم تجربه چې مونږ لرو ولایت کې کوم سفرونه مونږ کړی دی، دا ښیي چې داسې یو مشخص سیستم مخکې موجود نه و. دغه رواسا کوم کارمندان چې دوی نه پیدا چې چیرته دا قضیه ثبت کړي، چیرته یې وسپاري، د حفاظتي مراکزو ته یې وسپاري، کوم هیڅ شی معلوم نه دوست مشخص نو. نو خوشبختانه دغه سیستم به کومک وکړي مونږ ته چې یو مشخص لارښوونه دوی ته وي چې کوم ځای ته دغه قربانیان چې دوی ته مراجعه کوي چې چیرته یې وسپاري او چیرته یې ثبت کړي.
ښاغلی صافی، ناامني، بیکاري او لوږه د انساني قاچاق او غیر قانوني مهاجرتونو اساسي لاملونه بولي، او په دې برخه کې له حکومت نه د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال په چنګاښ میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د انساني قاچاق په اړه په خپل خپره شوي کلني راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو ګڼلو چې په وینا یې حکومت نه دی توانېدلی چې د انسانانو د قاچاقو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه ټاکل شوي نورمونه رامنځته کړي. له دې مخکې په کابل کې د امریکا سفیر افغانستان د ترانزیت او قاچاقو بنسټ او مرکز بللی او ویلي وو چې په هغه هیواد کې چې قانون نه پلی کېږي خلک یې د همدې پدیدې قربانی کېږي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زور یې دلی مکنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت نه.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوتي حاضري په ویګرک وایي حاضر کې انشاءالله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د محمد داوود په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې څو کاله مخکې د هوان په یو پیښه کې معلول شو. د معلولیت ټول قانوني اسناد په لاس لري. دوه کاله د معلولیت حقوق واخیستل، خو له هغې وروسته شاوخوا دوه کاله کېږي چې حقوق یې نه دی اخیستي. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې له رئیس ښاغلي لالودین اریوبي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور زما آواز اورې؟
اورم. وو
ستاسو نوم څه دی؟
زما نوم محمد داوود دی.
د کوم ځای دی ټلیفون کړی؟
ولایت نه دی بلکې لوګر ولایت نه.
ښه، مشکل دی څه؟
مشکل هم دا ورور پوسی کنه موږ له ښار نه راځو. خو خیر ده، نو اخر راځي چې موږ پیسې اخلو ټول فورمو ته رسیدلې دي. موجود تقریباً په دوه نوي کال کې وو. بیا ما ډېر وخت پوسې کې نظام نه و ساتلی. بیا په دا یو زرو بالاخره زموږ پیسې دي چې موږ ته راکړې. موږ ته هغه څه راکړلې. څلور نوي کال کې زموږ پیسې راکړلې. خو نور کال نه خسته کوه.
په کال کې څو درکولې؟
کال کې 6000 روپۍ.
تر کومه کاله پورې درکړې؟
تر دغه پورس کاله پورې. پورس کال نه وه، د شاشه پورې راکړلې. شپږ نوي پورې. دا د سفر پیسې چې همداسې بلمنې پاتې دي وړه خلخانه لرو ډېر مشکل لرو خدای چې دسي
هلته خو به د متقاعدینو یا د معلولینو دفتر خو به وي که نه هغلته مراجعه کړې څه وایي در ته
ډېره مراجعه کوم په وضو کله راته وایي پیسې نشته بېخي کله راته وایي دا شاید کال ته درکړو کله وایي شاید وسوځېږي کله څه وایي او کله څه وایي کله وایي مصروفیت بند ده کله وایي بېخي پیسې نشته
ته یوازې که نور څوک هم شته تاسو خو د دې معلولیت قانوني اسناد خو لرئ که نه
نو قانوني اسناد ټول موجود دی څهشته
ښه دا ماش چې دې نه دی اخیستی څومره مشکل سره یې مخ کړی
ولا دومره مشکل سره مخ کړی ولا خل قانون د پول کړی چې کله ورته ګورم د ځینو ګړا ورته راځي دومره شی نه شته خدای چې موږ راوس وخت نه مریض کې صفخانې کې بوزو یعنې د ځینو د غلو خو اوس نه سر هېڅ شی هم نهشته خاص
خداستا مشکل کم ځای کې بند دی چې مونږ ورسره تماس ونیسو
دا سودا مرینه مصرفیات کې باغی کې باندې ریاست کې
د لوګر ولایت
مبارک برکل خلیل چې دلته د باغی ریاست کې سودا مرینه ریاست کې کوټ کې ټول فرمونه باندې بند دي چې وایي پیسې نه ستې چې نه ستوي
تاسو ته به یې دا پیسې همدې ریاست کې درکولې که بانک ته یې حواله کړې وه
بانک ته حواله کولې خو زما د فرمونه ټول رسېدلې بیا مستقیم بانک ته حواله کړې ادري کلې کښې څه مشکل نه و دغه سا کلې کښې بېخي ستونزې سره مخ خدای نه وي
بانک څه وایي
بانک چې وایي خو بانک ته مونږ ته نه دي حواله چې کله حواله شي خپلې پیسې واخلم چې حواله مې ریسیې درکړو
خستا مشکل به ورسوو د مسؤولو مقاماتو غوږ ته به یې ورسوو
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو د دغه ستونزې په اړه به د معلولینو او شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لعلالدین اریوبی وپوښتو جناب اریوبی یو معلول محمد داود د سیمې د نورو ګڼو معلولینو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې په 2000 کال کې د هوان د لګیدو په پیښه کې معلول شوی ټول قانوني اسناد لري دوه کاله د معلولیت حقوق اخیستي خو په وروستیو دوو کلونو کې ورته نه دي ورکړل شوي د دغه ستونزې هلته ستاسې هغه پلانونه او تدابیر څه دي
بله د فکر کوم د دوی به د اووه نوي کال نه مخکې کوم حقوق پاتې وي نه وي به اخیستي په هغې ارتباط مونږ تصمیم دا دی چې د بایومټریک پروسه مو شروع کړې ده او د بایومټریک پروسې په تطبیق سره هغه خلک چې له دې پروسې نه راوځي پاک راوځي شفاف راوځي د وزارت مالی ژمنه دا ده چې د ټولو تیرو کالونو حقوق به یو ځای ورکوي
اریوبی صاحب تاسې وویل چې په دې پروسه کار روان دی د معلولینو شمیر خو ډېر زیات دی دا پروسه څومره پرمخ تللی
همدا اوس هم د بایومټریک ټول وسایل لوګر ته اخیستل شوي دي د وسایقو بیا کتنه ارزیابي د شهیدانو د وارثینو په ارتباط جریان لري خپله والي د هر ولایت د کمیسیون په راس کې دی نو څومره چې یو ولایت زر وکولی شي د بررسي خلاصه کړي بایومتریک تطبیق کړي دومره به هغه ولایت د دې حقوقو نظر برخمن شي نو دا صلاحیت عام ته هم د والیانو په لاس کې دی څومره چې دوی زر وکولی شي دا پروسه خلاصه کړي زر کولی شي چې له موږ سره په دې ارتباط تماس ونیسي او موږ د حقوق د وزارت مالیه سره ورته بحث کړو
یعنی دا اوریدونکی دی نه مایوسه کیږي او ستاسې په خبره هیله شته چې موجوده ستونزه به هوار شي
سرعت دی نه مایوسه کیږي د دوی حقوق هیڅ وخت نه ضایع کیږي او دوی ته خپل حقوق ورکول کیږي ولې تشویش دا دی چې ویل کیږي چې بعضې جعلي کارتونه موجود دي یا بعضې دغسې ورثه چې هغه نور وجد شرایط نه دي موجود دي نو د همدې لپاره موږ دا دوی پروسې په لار اچولې دي تر څو دا په بریالیتوب سر ته ورسیږي موږ انشاءالله ژمن یو چې د ټولو حقدارو خلکو حقوق به ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر له ولایته یو معلول محمد داود ازادي رادیو ته ویلي وو چې په وروستیو دوو کلونو کې د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو د ملاتړ ادارې رئیس ښاغلی لعلالدین اریوبی وویل چې د دغه پروسې د شفافیت لپاره د بایومیتریک پروسه روانه ده په لږه موده کې به بشپړه او د ټولو مستحقو معلولینو حقوق به ورکړل شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
لجنګ زاره چې دا سمې بدې سیږي پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نسونو نسو مړوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. روغتیا مو غواړم. یو اوریدونکي پیغام راستولې پکړه به سره وورو.
السلام علیکم. زما سره یو سړی دی د داوود په نامه دی، د چیری دی. چیری د پلازما نیم زبل والی درته وایم، خو زما پوښتنه نه کړې. دا دوه کاله کېږي چې راسره دی. د داوود په نامه دی. دی وایي ما ته پلار کوزده کړې، په درې لاکه روپۍ دوه لاکه مور ورکړي وې چې زه په روینه اخته سوم، ځینې راوتښتېدل. که چیرې پلار یې زموږ دغه اوري، په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي: 0-0-0-3-0-3-2. دغه زما شماره ده، موږ ته دې زنګ ووایي. داوود نومېږي، د چیری د ولایت ته انور پلار نوم یې. زه وروسته درته اخم چې دغه پلار دی، بیا زه معلومات درکوم. السلام علیکم.
بس السلام علیکم. کندهار د ولایت خبره کوم. زما نوم محمد حسن دی. څو میاشتې مخکې یو سړی دغه ازادي راډیو ته پیغام پرېښود، محمد رضا په نامه. لمبر یې دغه کړی و، لمبر یې یاد کړی و، هغه لمبر یې غلط و. زما نوم تاسو شانې دغه و بل وزه. دا زما د اساس زوی دي. تقریبا دا دېرش کاله کېږي زه په کندهار کښې اوسېږم. که د غزني د ولایت اوسېدونکی یم، خو څو وارې زه غزني ولایت ته تللی یم. ما خپلوان نه دي پیدا کړي. د پلار پسره مې شته، هغه یوسم. هغه څوک هلته په شاروالي په دغه کښې مستفیات کښې مې کتلي دي، او قریبان مې نه دي پیدا کړي. څو میاشتې مخکې یو ښځې هم پیغام پرېښو ازادي راډیو ته، محمد حسن په نامه. زما ورور دی. زما نوم محمد حسن دی. د محمد جاوید زوی یم. د خانغه نوسه یم. دغه ښځې هم دغه پیغام پرېښو، لمبر یې غلط دی. لمبر یې ما د ازادي راډیو څخه اخیستي دی، هغه لمبر غلط دی. السلام علیکم. دا زما دغه لمبر دی 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
شش بیست و شش شست و شش همین شماره من. خداحافظ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، سلامونه کله د آزاد ارادو ټولو قدرمنو کارکونکو اوریدونکو ته. کشمن تر اخلیم د کابل ولایت نه. البته دوستانو تقریبا ماته شپږ میاشتې وړاندې یو چا په نامه د مسعود خرمی زنګ وهلی و د ایران نه. وایي زه د خپلو کورنیو دوستانو نه نادره کوم، هر څوک غواړي د خرمی صاحب پاکله معلومات پیدا کړي نو زه به ورته د خرمی صاحب پاکله معلومات ورکړم. ماته دې زنګ ووهي دغې شمېرې ته صفر سو نه اتیا یویس یویس صفر یو، بیا هم شماره تکرارم صفر و اته نه دوا یو دوا یو.
الو السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو ته پروګرام ته چا د چمنه څخه زنګ وهلی و چې درې کسان د مچ په جیل کې بندیان دي. نو که موږ د هغه د ټلیفون شماره نه ده اخیستې چې موږ د هغو سړي سره خبره وکړو چې دا څوک دي. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي، ځکه چې زموږ یو ورور پاکستان کې ورک دی. څوک راته وایي چې بندي دی، هغو سره معلومات کړو. د ازادي راډیو کارکوونکو څخه زموږ دا خواهش دی چې هغه پیغام موږ ته خپور کړي. بس
اوس به ستاسو هغه پیغامونو ته راسو چې تاسو په خپلو ورکو پسې ګرځئ. تر غږیزو پیغامونو دمخه به د یوه دوست ایمیل درته ولولم چې خپل نوم صادق الله صدیقی تو خیادوی د مشتمل راستولای دی وای چې د کاکا زوی شیر محمد نومیږي د شلو کلونو راهیسې د کورت خانه درکه سوی دی یو ورور مولوی عبدالمنان او بل ورور روح الله نومیږي دی وای ک چاته دغه کس په اړه معلومات وینو مهرباني دی وکړئ په دغه شمیرو دی اړیکه ورسره ونیسئ 00 2 3 3 5 1 شپېته او یا هم 00 98 99 105 50 اوس به ستاسو نور پیغامونه په ګټه سره واورو.
نور محمد اور مزار شریف میں میں آپ لکھن سمے کے شنو نے ہم بات کر رہے سر وہ اتا اتا یہ تو درے چنگا درے تو دیوان سے کرو اتا اتا یہ تو درے چنگا اور درے تو مننا سلام
علیکم زمای ورور دی ورتی کندا لشکرګال سره لشکرګال سره سوي نه درخه سوي دا سن بند کر راکلی او د پلار نه خال محمد دی د نکرم حکیم دی دونو ماسم نیجه را لاکا کینه درخه سوي دی او د پښینو سن خبرې کوم چې کربلاو سره باندې ساجان دی اچھا کبل لمبر نه چې په نمبر دوا ما غ نمبر باندې بیا وڅښو نه سره وي
محمد د کندهار ولایت جوی ولسوالۍ زنګ ورکوم. بعد السلام. زما یو ورور د احمد الله په نامه 26 کاله کېږي ورک دی. که څوک معلومات لري د ژوند په دغه شمیرې دي زموږ سره تماس کړي 0 3 3 4 0 شماره بیا وه 0 3 3 4 0 مننه.
السلام علیکم. زمانم انیم الله دی د روزګان ولایت مرکز سرین کوټ اړوند په نوې سیمه زخمې اړیکه در سره نیولې ده. محترم زما یو ورور دی چې د احمد شاه په نامه دی. تقریبا 6 کال پسرلي ته 3 کاله پرې کېږي چې د کوره وتلی دی. نه د مړه او نه د ژوندي معلومات شته. د عبدالرؤف زوی دی، نوی ځوان دی، د احمد شاه په نامه دی چې هر مسلمان ورور ته معلومات یې لیدلی یا معلومات ورته په دا زما په دا شمېره چې زنګ ووهي زه به شمېره درته ووایم 0 4 3 4 9 شمېره یو ځل بیا وایم 0 4 3 4 5 1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 چې ما یو سړی چې نوې ځوانو دوه کاله مخکې معنا د خوویشته سوی وو ما په یو دشت کښې امانتې په یو شله کښې دی که په دشت کښې مې شخ کړی دی چې زما د هر چا ورځ کښې زما سره دي په دا خپله شمېره باندې اړیکه ونسي هغه شمېره وو پیغام د ویری وو په ازادۍ کښې نو هغه شمېره دې په ازادۍ کښې نشر کې یا دې پیغام را واستوي.
السلام علیکم زه عبدالکریم نه د بالابلک رسالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره خبرېږم کښېنا ورور دي په نامه د عبدالکریم تقریباً کلی عمر دی او د شپږ میاشتې دي زما د ټلیفون نمبر دی ماته ورور پنځه لکه افغاني یا ایزا لري صفر صفر شپږ اووه شپږ اته د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادۍ ډېره ډېره مننه چې زموږ پیغام نخپرئ.
بلی السلام علیکم زه اسلام الله یم د زابل ولایت نه مې اړیکه نیولې د ازادي راډیو نه مې دا هیله ده چې دا زما پیغام نشر کړي انډیوال دی د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ دی چې نوم یې عبدالباري دی د حاجي بختیار اکا وراره دی د امین الله اکا زوی دی زه پسې ورور نوم شاولي دی د بل ورور نوم ورور یې محمد خان دی د بل ورور نوم یې صاحب خان دی د بل ورور نوم یې محمد خان دی چې زما سره د اته میاشتې کېږي چې زما انډیوال دی راسه بې پتې دی هېڅ درک یم نسته راسه او که چېرې دی زما غږ اوري یا وده ته بل نږدې بل ملګری زنګ غږ اوري نو ما ته دې پر دا شمیره زنګ ووی. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 4 4 0 1.
السلام علیکم. زه وکیل د پکتیا ولایت د پټول ولسوالۍ د مقبلو ته خبرې کوم. زما یو ورک غور دی چې حکیم نومیږي، په بدغیس کې خرګونه دی. د پروت په مینا کې اوس که آر چې کوي چې مو هغه واوري مو ته د په دغو لمبرو ټلیفون وکړي، زه به لمبرې ته وښیم. صفر اووه یو نه دوه پنځه اووه صفر دوه. بله شمره دی 0 1 4 2 سپر وتا یو درې سپر. دا د سرګونه دی په بدغیز کې د خرماس په ولسوالۍ کې سرګونه پرته دی که چېرته مو غږ اوري. د درې کوله کېږي نورک دی. مخکې تېر حال په میمنا کې یو په میمنا کې ژوند کولو. مو ته په دغو شمرو اړیکه مو سره ونیسي. ډېره بخښنه. ډېره السلام علیکم. ما یو درې څلور پنځه میاشتې کېږي ما یو زوی ورک شوی دی. نوم یې احمد الله دی. د شپیک زوی دی. د وطخل مسی دی. که چا لیده نه وي نو په دې شمېره ما سره اړیکه ونیسئ. شمېره ده 0 1 9 یو شپېته اته شپېته 4 1 9.
السلام علیکم. بعد السلام وروره. په نام د پتولا دی او حمید دی او دغه دوه د ایران څخه بېدرکه شوي دي. البته وه دغه ځایه چې موږ د ترکیې ته او په ترکیې کښې دی او دوه نور وه چې اسماعیل جان و سراج الدین چې یو په اسلامبول کښې و یو په کردستان کښې. نو دغو دوه هلته وه چې موږ هلته ورځو. نو اوس دا ډېر وخت کېږي چې پته نه معلومېږي. نو هیله لري چې دا معلومات وکړي وروره چې دا اوس پر کوم ځای کې رسېدلې نه دي او دغه دی دغه لمبر باندې بیا تماس ونیسي 0 1 2 4 1 4 بیا تکرار 0 1 2 4 1 4 په دغه لمبر دې زموږ سره تماس ونیسي.
السلام علیکم. زه تجدید آزادي راډیو کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. سیز مایل سنجر پلاله کندهار ولایت دامان ولسوالۍ خبره کوم. دی نادرکه شوی دا ډېر وخت کېږي تللی دی له کوره. زه د غریبو په خدمت تللی دی. زه هم له کوره غریبي کوم او دی نادرکه دی. پنځه باندې یاسو چې زده ده کښې نه ده معلوم چېرې. زما د ټلیفون په شمېره باندې هر سړي ما ته معلومات را کوي. د صفر اویا نه پنځوس پنځه اویا شپږ سوه شپږ اویا شمېره باندې که چېرې چا ما ته معلومات را شمېره باندې را کړو ډېره ښه به وي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم ماسم بنا دی. درویش شو شدین کیا ما زما یو زوی د کرجی سا پاوان کال ک پدوم کال نا د کور وو کی دا ما پښتنه وکړه په چنای شه په خانه کې. دسا په چنای شه په خانه کې وو. دا چې زواده د مانه ته بنا خو دا ته وو چې هغه یو ظلمی نامه وو په خوا د بولد د سره د دیګ خوا چې تر وو ساته چې زما نه نو په سره خدای نه چې هغه خلک باسي وو. دا خدای وجي کار چې را سره وکړي. د انسانان لپاره خلاص یم. زما د ټلیفون شماره ده 0 1 0 2 1 4 یو دی دوه دی څلور دی اووه دی. دغه را ته نه شوی کښې نو به مهربانۍ ډېره منظوري. سلام علیکم.
زه عبدالوحید یارزم کیمان نه تاسو ته یو پیغام بېګدم او بعد پیغامه ما یو تا چې ما د ورځو نه یو چا هغه بولی دی زارن کښې بولی دی. اوس درا کښې نه لګېږي. نه پوهېږم چې دغه سی پولیسو لوست دی پولیسو ته لوست دی او زرنج یې نه یوړو. په دستار یې وویل مې نوره زرنج یې تر اوسه پورې نن ورځ دی. د پولیسو نه یې مو خپله دا خواهش یې دولسم یې او ځینې وړی دی. دولسم یې او ځینې زرنج وړی دی. تر اوسه پورې دراک نه لګېږي. بیا د زدیر ریډیو نه مو دا خواهش چې دا پیغام نشر کړي او دا د زرنج والا پیدو کې د پولیسو ټول نه مو دا خواهش دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم وروره. زه شیرخان کوچه یا په قوم برانخیل خبره کوم سره. ما یو وراره ده چې په نامه باندې د عبدالله ده. د پاینده خان زوی ده او د حاجي عطرالدین لمسی ده. په عمر 12 کلن ده. د 6 کال د لوی اختر یو څو ورځې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو د ولسوالۍ په مربوطاتو کې نادرکه شوی ده. نو که هر څوک که د ما غږ دی خپل اوري او که هر څوک د ما غږ اوري او د ده په حکله باندې هر چا ته معلومات وي د مرګ وي یا د ژوند وي نو مونږ ته په دې مهرباني وکړي او مونږ ته په دې زنګ نمبر باندې زنګ ووي، صفر واویا نوي څلور پنځوس درې سوه پنځوس، بله نمره دا ده صفر واویا شپږ سوه درې اویا دوه اویا اته اتیا. او ورور وړی په مونږ په لوګر کې استیږو او اوسیږو، او زمې په ننګرهار کې، او شیرنی دین ترلاسه کی شهر چا دا معلومات وکړ، ډیره مهرباني به دی، ډیره مهرباني به دی، او ډیر سرګردان سی او مړ ژوند را نو ورکړه.
دوستانو په دې سره د نن ورځې پروګرام هم پای ته ورسید. په دې هیله چې په راتلونکي اونۍ کې تاسو له خوا ښه زیر واورو چې ورک ځان مو پیدا کړی یو او یا چې له خپل کورنۍ څخه لیرې یاست له کورنۍ سره یو ځای سي، نو په دې هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. علامه ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم په قدم گدم تا یادوما
هر تصویر کی زر خبریستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.